کرل شوی دی.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جری به ځای دی، مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسول یې کوي، ښه کارګر پراخته وه، ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا دی په الحاله چې اوس دې مرضونه وکړله، اوس دغه څلور جری به ځای اوس پر یوه ځای جری به ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته یو دواوې راوښي، یو دغه راوښي چې موږ ته ستاسو دغه وکړو، د دواوې ورکړو. اوس د مخه یې نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و، کیلو په 300 افغانۍ و، اوس چې دی کیلو په 200 افغانۍ دی. نو دا د څه وجه ده؟
د دولت سمدا غوښتنه ده دا توت موږ کرل د نوي شی مو کندهار ته داخل کړی دی، وبې چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړي چې موږ د توت په ورځ د څلور جری په ځای و. نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو، نو موږ باید چې د دولت صدا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو ډېرې پیسې جوړې، اول د څلور جریب ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول، نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي، اول په 300 کیلو، اوس دا 200 تر کښته شوي دي.
او بل خوا ته چین د لمریزې برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارده کیلوواټه برېښنا د تولیدولو ظرفیت به ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغې شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په څیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کیدای شي، او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا دوه نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټومیرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل. د انرژۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شننونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو او څپو خپل اومه ورځ له سید چینوالي سره مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمو سره میلمه دی په کابل کې دیو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست و ایستری مشی بخیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبر دوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو، په هغه کې روزل کیګو، په هغه کې ستر کیګو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیا طبیعت لرو، زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي، زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي. مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیوادم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت د ارزښت ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي دي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي نه شو کولای، متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ارجیل چې دوی واک ترلاسه که هغه وطن یې په خپل اندازه خراب که،
جنگ وسه ټوټه ټوټه یک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیر کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راضي ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملی منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تېرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه څو ځله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پی شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې، مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یا بل ځای ته یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنونه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترېنه وشي، نو افغانستان به پښو دروي، د افغانستان اقتصاد به پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې د حکومتي مشران باید تبعیضی چلند ونه کی، توپیری چلند باید ونه کی چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نو، باید د دې ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو چې د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای په خپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو او زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعه ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغه ادارې کارونه نیمګړي، په هغه اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغه ادارې نه هغه مؤثره منفعت نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچیر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا چې د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ، زنو لغت څه کوي، زن باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکس د وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي عقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري؟
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافع ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافع ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې همکاري وی، کملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولای شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولای شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړی قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ګران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت لوجی سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو موږ په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډیر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ، یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحیح ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ ماته کړې ده او موږ دا وکړل، هغه وکړه نه، خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیم زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د شاته وګورئ. لبرته هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي ال تخپلات دا وي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د دنیا هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي، پانګوال دی، پانګونه کوي، د نورو پانګوالو سره یو ځای کیږي، بیرته دا بل اخر د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو خپل خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي، که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که نجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی ته هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره، نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی څه وکړي، د یو مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نورو هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو که دا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، په مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره ده چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه، نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسیږي خبره ده او که ونه رسیږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره، دغه خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، له غو سره ځان عیار کړي، دغه له کلتور سره، دغه له ژبې سره، دغه له کلولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاسو ته درکوي، نو په دې معنا ده چې باید دغه هیواد قانون او قوانین هم مراعات کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعات کړي. که نه مراد کې نو ولې هغه هیواد اول ورځي، د مثال په ډول کچیر ته یو کس زګټیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې د وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان څه رقم ویني؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خو اول خو د ژبې مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولی شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیق صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که درته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هماغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ اومد بجنګ اومد، بچیان د فامیل دې په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا غوته ډوډۍ راوړې، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هره لاره چې کیږي خپل غږ ورسوي که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید هغه ته متوجه شي جنگ نه ستړي شوي یاست په جنګونو کښې م تېر کړی په جنګونو را پیدا شوي په جنګونو کښې لویان شوي یاستو جنګ نه نور نورم زړه مور دی جنګ هیڅوک نه غواړي خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ډېره مننه کور مواد
درن دوستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې نو موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي تربیه چې په ارزګي است علامه مال او ملګری